پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو یو ځل بیا مو کوچنی اختر مبارک شه. نوریاس نوریم د ازادي راډیو له پی یو استودیو د غرمنی خبری خبرونه کې مو هرکلی کوم. وابوري چې جرمني او قطر به په ګډه د افغان سولې د یو کنفرانس کوربه توپ کوي. دا خبره جرمني ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د سفر په ترڅ کې کړې ده. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. سالم محمد صالح دا خبرونه اوروي.
زلمی خلیل زاد له جرمنی چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د سولې ولسی حرکت وایي چې وسلوالو طالبانو یو شپږ ملګري خوشي کړي دي. مشکوکو افراطي وسلوالو په مصر کې په حمله کې لس پولیس وژلې دي. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د جرمني له عالی رتبه چارواکو سره د افغانستان سولې او بین الافغاني خبرو په اړه څرګندونې کړې دي. ښاغلی خلیل زاد نن سهار په ټویټر کې لیکلي چې د جرمني په پلازمینه برلین کې د پرون او وړمې ورځې خبرې رغونې کوي. خلیل زاد ویلي چې د جرمني د ملي امنیت او بهرنیو چارو له سلاکار جان هیکر، د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر اندریاس میکایلس او د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مارکوس پوزل سره یې کتلی دي. خلیل زاد ویلي له جرمني چارواکو سره یې پر دې چې په افغانستان کې دایمي سوله څنګه ټینګېدلی سي خبرې کړې دي. ښاغلی خلیل زاد دغه راز ویلي چې د جرمني په کوربتوب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا اروپا د یوه ګروپ غونډه هم وسوه. تفصیل په څو شیبو کې په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي چې وسلوالو طالبانو یو شپږ ملګري خوشي کړي دي. خو دغه حرکت وایي چې لا هم د خپلو شلو ملګرو په اړه معلومات نه لري چې څلور ورځې مخکې یو ځای د هلمند موساکلا ولسوالۍ ته ورغلي وو. د سولې ولسی حرکت د اړیکو مسؤول باچا خان مولاداد نن سهار رسنیو ته په یوه لیږلې ویډیویي پیغام کې وویل
زموږ هغه ملګري چې طالبان بیرته راستولي هغوی ته ویل شوي چې موږ د دوی سره خبرې کوو. هېڅ د تشویش وړ موضوع نشته. د اندېښنې ځای دا دی چې څلورمه ورځ د موږ له خپلو ملګرو سره ارتباط نه لرو چې د دوی خبرې د طالبان سره کمې کچې ته رسېدلې دي. پر چېش سره غږېږي، چیرې غږېږي؟
د مولادات په خبره د دوی د حرکت مشرتابه او ملګري په دې هدف موساکله ولسوالۍ ته ولاړل چې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي او هغوی سولې ته وهڅوي. د سولې ولسي حرکت غړي په تیرې وکل کې د افغانستان ګڼو سیمو ته تللي او د سولې او اوربند ژغونه یې پورته کړي دي. مشکوکو افراطي وسلوالو د مصر د شمال په ناکراره ټاپو وزمه سینای کې پر یوه پوسته حمله وکړه. د مصر چارواکي وایي په پیښه کې د مصر لږ تر لږه لس امنیتي پوځیان وژل سوي دي. د چارواکو په خبره دا حمله په داسل کې وسوه چې په الاریش کې مسلمانان د اختر په لمانځلو بوخت وو. د دوی په خبره په حمله کې دوه پولیس افسران او اته پولیس سرتیري وژل سوي دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. چارواکو د نوم نشولو په شرط ویلي افراطي وسلوالو پر پوسته حمله وکړه. یو زغرول موټر یې ونیوه او د دشتې خواته تښتېدل چې جنگي الوتکې ورباندې حمله وکړه چې لږ تر لږه پنځه وسلوال ووژل شول. مصر د سینا په شمال کې له کلونو راهیسې له هغو ډېره وسلوالو سره چې له داعش ډلې سره ارتباط لري په جګړه بوخت دی. په سودان کې پر مظاهره چانو د پوځیانو او ملیشه ځواکونو د دوه ورځنیو فشارونو په نتیجه کې شپېته کسان وژل سوي دي. د سوډاني ډاکټرانو مرکزي کمیټې نن وویل چې څلوېښت کسان تیره دوشنبه هغه وخت وژل سول چې په خرطوم کې د پوځ مرکزونو ته نږدې د یوې اونۍ پرلت د تیتو پرک کولو لپاره له زور زیاتي کار واخیستل سو. د دې ټولنې په خبره تر درې سوه زیات نور کسان ټپیان سوي دي. خو د ټپیانو د شمېر په اړه د کره معلومات راټولول ځکه ګران کار دی چې انتقالي نظامی شورا د دغه هیواد په زیاتو برخو کې انټرنیټي خدمات قطع کړي دي. لکه چې دوی میاشتې مخکې ولسمشر عمر البشیر له واک څخه وپرځول سو، دغه نظامی شورا پر سودان واکمني لري. دغه نظامی انتقالي شورا ویلي هغه ټولې مخکنی موافقې پسخه کړي چې د مظاهره چانو له رهبرانو سره ورباندې سلا سوي وه. دغه موافقې ملکي واکمنۍ ته د انتقال په اړه وي. دا چین ولسمشر شی جنګ پینګ نن په کرملین کې له روسي چارواکو سره خبرې کوي. روسي چارواکو ویلي د هغه سفر د ملګرتیا او اقتصادي اړیکو په برخه کې یو نوی فصل دی. شی جنګ پینګ له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کرملین ماڼۍ کې ګوري. تمه ده چې د چین ولسمشر وروسته د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په کوربتوب د سینټ پیټرزبرګ په اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. د روسیې د ولسمشری مانی کرملین د بهرنی تګلاری سلاکار یوری اوکشاو کوفویل چې د شی سفر زموش په دوه اړخیزو اړیکو کې یوه مهمه مسأله ده. د روسیې خبری آژانسونو د اوشاکوف په حواله راپور ورکړی چې د روسیې او چین ولسمشران به د نړیوالې ملګرتیا او ستراتیژیکو همکاریو یو تړون هم لاسلیک کړي. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هندوستان له جنوبي افریقا سره مسابقه کوي. دغه لوبه به د انګلستان په ساوت همپټون لوبغالي کې د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیل سي. د دغو لوبو په لړۍ کې پرون سریلانکا افغانستان ته د 24 منډو په توپیر ماتې ورکړله.
له سلام محمد سلام مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کده. خبرونه بیا هم غوړی ولولې د ازادي رادیو په پڼه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم ورانه خبرونه کې بواوري جرمني او قطر په ګډه د افغان سولې د یو کانفرنس کوربه توپ کوي. د خبره جرمني ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیل زاد د سفر په انترس کې کړی ده. د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او د چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی سفر ته په اشاره وایي چې په دې سفر کې باید ولسمشر د سولې پر مسلې له پاکستاني چارواکو سره جدي خبرې وکړي.
پوډیر قاطعیت او پوډیر جدیت سره او اساسي مشکلات چې موږ لرو غوښته باید پاس شي.
په هلمند کې رسولي د ولسي حرکت د هغو غړو چې طالبانو څو ورځې مخکې له ځان سره بیولي برخلیک تر اوسه نه دی معلوم.
تر اوسه پرې موږ له صحیح او دقیق پیغام د طالبانو نه دی ترلاسه کړی چې زموږ ملګري چیرې دي او دوی پر کومو مواردو خبرې ورسره کوي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې فریډم هاوس د رسنیو په اړه په سګنی راپور کې خبرداری ورکوي چې یو شمېر مشرانو د قدرت د پیاوړي کېدو لپاره پر خپلواکو رسنیو د فشار راوستو نویو لارو ته مخه کړې ده. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سر بیر لوی خورونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او وازي اوریدل شي. نن د کوچنی اختر دوهمه ورځ ده. په دې هله چې د اختر شپې ورځې په خوښي او خوشحالۍ کې انتیرې کړی. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته په افغانستان کې د جګړې د بندېدو او د سولې د هڅو موضوع ته. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاذ زلمی خلیل زاد د روان سفر په ترڅ کې چې مخکې له پاکستانه لیدنه کړې وه دا ځل د جرمني له چارواکو سره د کتنې لپاره 2 ورځې په جرمني کې وو. هغه هیواد چې په وروستیو کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د زیاتې ښکېلتیا لیوالتیا ښودلې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي تېره میاشت 2 ځلي په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا برادر سره کتلي وو. جرمني په وروستیو کې ویلي چې دې ته چمتو ده چې د افغانستان د سولې د یوه کنفرانس کوربتوب وکړي. دا خبره جرمني ته د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد هم کړې. زلمی خلیل زاد په ټویټرونو کې ویلي چې د جرمني له چارواکو سره د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په باب بحثونه کړي دي. د هغه موضوع چې زما همکار اسمت ساروان څېړلې ده. ساروان صاحب نور څه دي؟
مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو مې اشاره وکړه او په خبرونو کې هم وویل شول، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیل زاد د جرمني له چارواکو سره د افغانستان د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه خبري وکړه. خلیل زاد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د جرمني په پلازمینه برلین کې د پرون او ورمې ورځې خبري راغندوي. خلیل زاد هم دراز ویلي چې د جرمني د ملي امنیت او بهرنیو چارو له سلاکار جان هیکر، د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر اندریاس میکایلیس او د افغانستان لپاره د جرمني له ځانګړي استازي مارکوس پوتسل سره لیدلی دي. هغه ویلي له جرمني چارواکو سره په دې خبري کړي چې په افغانستان کې د دایمي سولې د راتګ لپاره څه کېدای شي. ښاغلی خلیل زاد هم دراز ویلي چې د جرمني په کوربتوب د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او اروپا د یو ګروپ غونډه هم شوې ده. د ویلی چې د دغه ګروپ د غونډې تمرکز د سولې پر پروسیا او راتلونکو بین الافغاني خبرو چې کوربتوب یې جرمني، ناروې او قطر کوي او د اسلو په مجمع کې هم پرې بحث کیږي. جرمني چې له افغانستان سره د لویو مرستندویو هیوادونو له ډلې او د قوت ملاتړ د ماموریت مهم غړی هیواد دی، د افغانستان له حکومت او طالبانو سره خبرې کوي څو د سولې یوې موافقې امکان برابر شي. رویټرز خبری آژانس تیره اونۍ د یو جګپوري جرمني چارواکي له قوله چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نومې واخیستل شي وویل چې که طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني نو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې به لا چټکې شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین جرمني د هغو څو هیوادونو په ډله کې ګڼلی چې په افغانستان کې د روان کړکیچ په سوله ییز حل کې د مرستې وړاندیز یې کړی او د طالبانو یو بل چارواکي بیا په جرمني سربیره د اروپایي ټولنې د او همداراز د اندونیزیا نومونه یاد کړي دي. خلیلزاد شپږ وارې مخکې له طالبانو سره خبرې کړي. طالبانو د سولې او اوربند وړاندیزونو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د تیر میلادي کال له اکتوبر میاشتې راهیسې له طالبانو سره د خبرو مشري کوي، خو طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازی مارکوس پوسل چې تیره میاشت دوه ځلې په کابل کې له افغان چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره کتلي ویلي چې د یو سوله ییز افغانستان د جوړولو لپاره اوسنی فرصت باید له لاسه ونه وزي. پوسل وایي که د افغانستان دوستان چې د ده په وینا جرمني هم پکې دی کولی شي نو له دې هڅو سره باید مرسته وشي، خو د جرمني ځانګړي استازي دا یادونه کړې چې بالاخره دا د طالبانو په ګډون یوازې د افغانانو کار دی چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان رویټرز خبري آژانس ته ویلي په جرمني کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د غونډې په اړه بحثونه شوي، خو په دې برخه کې کومه پرېکړه نه ده شوې.
بلې سمه څرګنده تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، و امریدل چې جرمني د افغانستان د سولې په پروسه کې څه رول لوبولی شي په دې اړه مو نور واوریدل. د افغانستان د سولې د هڅو په ترڅ کې د راز افغان ولسمشر پرون د اختر په مناسبت په لنډو خبرو کې اعلان وکړ چې په نیجر راتلونکي کې پاکستان ته ځي او د دې سفر په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې یو نوی باب پرانیزي. هغه وویل د سولې مسله به جدي له پاکستاني چارواکو سره مطرح کړي. د دې سفر له اعلان وروسته د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او د چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې افغان ولسمشر باید پاکستان ته په سفر کې د سولې مسله جدي ونیسي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر د چنګاښ په شپږمه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په رسمي بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي. نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی او یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې افغان ولسمشر پاکستان ته له سفر وړاندې باید د سفر او بحث ایجنډا له ملت سره شریکه کړي او په خپلو خبرو کې د افغان ولستونزې او غوښتنې د هغه هیواد له چارواکو سره مطرح کړي. د مشرانو جرګې دوی مرستیال محمد آصف صدیقی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغان سوله کې د پاکستان رول ډیر مهم دی چې باید له پاکستانی لوري سره پرې جدي خبرې وسی.
افغان ولسم د ولسمشر غوښتنه ده چې کله چې یمون هم سه ملک ته دي، هر ملک دي، بیا خاص هم پاکستان دي، په ډیر قاطعیت او ډیر جدیت سره او اساسي مشکلات چې مونږ لرو غوښته باید باس سي. دا د سولې پروسه ډیر قوي موضوع، ډیر مهمه موضوع ده. په دې باندې ډېر موضوع بحثو کې اجنډا باندې او دې ولې دا په معنا چې اصلي د سولې پروسه کلی دوی سره ده.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د چنګاښ په شپږمه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په رسمي بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي. ښاغلی غنی تیره ورځ په خپل اخترس پیغام کې وویل پاکستان ته په خپل سفر کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ نوې پاڼه پرانیزم. د یادونې ده چې ښاغلی غنی واک ته تر رسیدو وروسته لومړی سفر هم پاکستان ته و او افغانستان تمه لرله چې هغه هیواد سره به اړیکې ښه او پاکستان به د دغه هواد د سولې په برخه کې خپل مهم او عملی رول ادا کړی، خو وروسته له هغې افغان حکومت په وار وار د انتقاد کړی چې پاکستان په یاده برخه کې ژمنې کړي خو عملي کړي یې نه دي. افغان حکومت پاکستان د افغانستان د مخالفینو په ملاتړ هم تورنوي، خو پاکستان بیا د ادعاوې تل رد کړي دي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی وایي دا چې پاکستان په اوس کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی، ممکن افغان پلاوي ته د خپلو اقتصادي ګټو لپاره ځینې امتیازونه ورکړي. بلخوا د پوهنتون استاد نجیب آزاد وایي چې په پاکستان کې حکومت نوی سوی، د افغانستان پاکستان ترمنځ درې اړخیزي او دو اړخیزي غونډې سوې، نو پاکستان هم غواړي د ښه نیت لپاره ولسمشر غني سره ځینې ژمنې ترسره او بیا وروسته پرې عمل وکړي. ښاغلی آزاد وایي د افغانستان د سولې بهیر د بریالیتوب لپاره باید د افغان حکومت پلاوی هغه هیوادونو ته سفرونه وکړي چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري.
بلکه ټول هغه وادو ته خپل جمهوریت یا نور ملکونو چارواکي سفر کوي چې خاغلی خلیلزاد سفر کړی دی. هغه سفرونه د افغانستان سولې پاتې د امریکایي دریز دی. په دې برخه کې تر اوسه افغانستان افغان دولت خپل دریز نه دی روښانه کړی. همدا دې په حساب دی چې طالبانو او سردار وسط سوی دی، طالبان لا باجوړ سوی دی او په ځغره د خپل موقف اعلانوي، ځکه چې افغان حکومت یو ډول دننه پاتې سوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې وې سرچینې اسلام آباد ته د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر سفر وروسته امریکا غږ ته ویلي، په داسې حال کې چې خبرې په یو ځای ودرېدلې، زلمی خلیلزاد د ټولو خواوو په شمول له پاکستان غواړي طالبان دې ته آماده کړي چې په خپل دریځ کې نرمښت وښيي. خو افغان سیاسي کارپوه وحید مجده چې په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو استازو ترمنځ خبرې له نږدې څاري وایي، طالبان د امریکایي ځواکونو د وتلو د محلویش په اعلان کې له خپل دریځه نه تیریږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو اوري وړاندې به واورئ چې په هلمند کې د سولې د ولسي حرکت دی او غړو چې طالبانو څو ورځې مخکې له ځان سره بیولي برخلیک تر اوسه نه دی معلوم، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. فریډم هاوس یا د بیان د ازادۍ مدافع ټولنه خبرداری ورکوي چې هغه مشران چې د خپل قدرت د پیاوړي کېدو نیت لري د خپلواکو رسنیو د ځپلو نوې لارې لټوي. دغه ټولنه وایي دا مسله په دواړو هم په ډیموکراتو او مستبدو هیوادونو کې لیدل کېږي. دا موضوع زما همکاري فریبا ظاهر تعقیب کړی ده. البته د رسنیو په اړه د فریډم هاوس د سګنی کال د راپور جزئیات راټول کړي دي. فریبا جان، آیا دغه ټولنې د دې ادعا بیلګو یادونه هم کړې ده؟
بله، فریډم هاوس یا د بیان د ازادۍ مدافع ټولنې د 2019 کال په راپور کې چې د رسنیو او ازادیو په اړه د جون پر 15 خبر کړي، ویلي دي چې په ځینو ماتیدونکو او کمزورو دیموکراسیو کې د دیموکراسي ضد مشران له بیلابیلو مالی او ځینو قانوني لارو په استفاده هڅه کوي چې خپلواک خبريالان وځپي او اواز یې چپ کې. دغه ټولنه چې مقر په واشنگټن کې دی وایي په تیرو څو کلونو کې داسې نوې لارې رامنځته شوې دي چې له مخې په ځینو کمزور او ماتیدونکو دیموکراسیو کې هغه مشران چې د ازادۍ له اصول سره مخالف دي په واقع کې د پاتې کېدو په هدف پر رسنیو خپل کنټرول ډیر کړی دی. د دې ادارې راپور شي د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوربان او د سربستان ولسمشر الکساندر ووچچ یاد سوی دی چې پر رسنیو د کنټرول او ورځ په ورځ د خبریالانو پر کارونو فشار راوړي. راپور دا هم وایي چې د اوربان او ووچچ حکومتونو د انتقادي ژورنالیزم په چوپولو کې ډیر بریاوې لري. فریډم هاوس لیکي دغه نوې تګلارې چې د خپلواکو خبریالانو په وړاندې جوړه شوې ده، هغه معمولی طریقې لکه د رسنیو سانسور او یا په فزیکی ډول پر خبریالانو د بریدونو یا ګواښونه یوې خواته پریښي دي. د دې پر ځای د راپور له مخې په سربستان کې خبریالان د سیاستوالو آنلاین حسابونه او هم د حکومت په ملاتړ ځینو رسنیو لخوا له لفظي تاوتریخوالی سره مخامخ دي. دغه راز راپور د روسي چارواکو یادونه هم کړې ده چې هڅه یې کړې په 2013 کال کې وروسته لاغه د تلګرام چې د پیغام رسولو یو معمول اپلیکیشن دی بلاک کړی چې د شرکت امنیتي چارواکو ته د ځینو رمزي کودونو لور کولو ډاره کړې ده. دغه راز پاکستان هم په دې راپور کې څوې دی چیرې چې د راپور له مخې د بیان ازادي له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
بله، د پاکستان، روسي، هنګري او دغه راز د سربیا په اړه مو وویل، خو د راپور کې د لویو ډیموکراسیو په اړه څه ویل شوی دی؟
هغه څه چې فریډم هاوس د ویلو اندیشنې په توګه یاد کړی دی، دا دی چې د نړۍ په سطح هم ځینې هیوادونه لکه امریکا چې ځان د بیان د ازادۍ یا د ډیموکراسۍ یو لوی پلوی بولي، په دې ځای کې هم دوی وایي چې په دې وروستیو کې داسې لیدل شوي دي چې هلته هم رسنۍ او په مجموع کې خبریالان تر یو حده یا په معمول ډول تر د حکومت تر فشارونو لاندې راغلي دي.
بلې ډېر مننه کور ودان دي د فریډم هاوس د رسنیو په اړه د 2019 کال د راپور مهمې برخې به په تفصیل سره د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم کوم غوښتي وي لوستلی شئ. په څو شیبو کې به دا راپور په زموږ په ویب پاڼه کې هم وي.
ازادي راډیو ته غوښتنه سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په هلمند کې د سولې د ولسي حرکت د هغو غړو چې طالبانو څو ورځې مخکې له ځان سره بیولي برخلیک تر اوسه نه دی معلوم. د دې حرکت یو شمیر غړي د هلمند موسی کلا ولسوالۍ ته پر لاره طالبانو له ځان سره بیولي چې نن یې څلورمه ورځ ده او برخلیک یې نه دی معلوم. د هلمند د په هلمند کې ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د دې حرکت له یو شمیر غړو سره خبرې کړې او په دې اړه اندوره پور راستولای دی.
چهار شنبه څلورم ورځ کیږي چې د سولې د ولسی حرکت د غړو معلومات نشته چې طالبانو د ځان سره بیولې دي. که څه هم ځینې منابع د حرکت د غړو صحت او روغتیا د ډاډ وړ بللې چې د طالبانو سره دی، خو په دې اړه چې دا کسان به تر څه وخت هلته وي او دوی پر کوم موضوعاتو خبرې کوي معلومات نشته. د سولې د ولسی حرکت غړی او د اړیکو او معلوماتو مسول پاچا خان مولادات وایي د حرکت غړي د غټولو اوازو په اړه تشویش کوي چې ورته رسیدلی دي.
د اندېښنې ځای دا دی چې څلورم ورځ د لاموش په دینه پوهیږو چې زموږ ملګري چیرې او د چا سره خبرې کوي. زموږ هیله دا ده چې په خبرو کې به زموږ ملګرو ته اجازه ورکول شوي تر څو د سولې غږ هر ځای ته ورسوي. ما په د سیمې په کچه کوم مسلمان طالبان چې دی هغوی دا منلې ده چې دا کسان زموږ سره ځي، زموږ سره دي، کوم د تشویش خبره نه ده. اما په تر اوسه دا شی معلوم نه دی چې دوی وایي په رسمي ډول باندې چې دا خلک زموږ سره دي او په دې خاطر به زموږ سره تر دغه وخت
مولادات که څه هم ونه ویل څه ډول اوازې او خبرې دوی ته رسیدلې دي، خو ازادي راډیو ته زیاته کړه چې امکان لري که د دوی او طالبانو ترمنځ خبرې نتیجه ورنه کړي مساکلاته د تللو اجازه ورنه کول سي. د سولې د ولسی حرکت غړي تیره پنج شنبه لشکرګه د مساکله په اړه پریښودل او د نادالي د لارې اول ګریشکا او د غزه مساکلات وخوځېدل، خو د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې تر لږ سفر وروسته اول څلور غړي چې د حرکت مسؤلین بلل کیږي او وروسته تر څو ساعتونو شل نور غړي هم طالبانو د ځان سره بوتلل او پاتې څو کسانو ته چې ویل کیږي سینې ډیر دی بیرته د ګریشک مرکز ته د ستنېدو امر وکړ. د سولې د حرکت یو بل غړي عبدالملک همدرد وایي سره له دې چې متعددو منابعو ته د خپلو ملګرو د معلوماتو په اړه پیغامونه لیږلي خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی.
څو ځله کوشش کړی دی او د مختلفو خلکو له لارې مو د طالبانو پرې د پیغام در رسولو لپاره چې دوی پیغام ورسوي او د دوی پیغام واخلو چې زموږ د ملګرو سره تر څه وخت او پر کوم موضوعاتو خبرې کوي په همدې اړه تر اوسه پرې موږ لا صحیح او دقیق پیغام د طالبانو نه دی ترلاسه کړی چې زموږ ملګري چیرې دي او د پر کوم موارد خبري ورسره کوي.
د سولې په نوم د حرکت یو کال وړاندې په لشکرګاه کې تر 14 ورسته چې شپانس ملکي کسان پکې وو جلس ول او 25 نور ټپيان څول رامنځته سو. دوی د سولې د پیغام در رسولو په خاطر کابل ته پر پښو او بیا د غزه بلخ ته په لوڅو پښو ولاړل. د لومړی ځل و چې غوښتل د طالبان تر کنټرول لاندې سیمو ته هم لاړ سي، خو په غیر مترکبه ډول یې مخه ونیول سول او ځینې غړي طالبانو د ځان سره د خبرو او معلوماتو لپاره بیوړل. په دې اړه مو د طالبانو د ویندیانو سره د خبرو ډیر هڅه وکړه خو بریالي نه شو. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
په دې اړه چې په هلمند کې د سولې د ولسی حرکت د غړو چې طالبانو له ځان سره بیولي برخلیک زر معلوم شي، نن د کوچني اختر دوهمه ورځ ده. په کونړ کې هم د کوچني اختر میلې او دودونه پیل شوي، خو ځوانان شکایت کوي چې میله ځایونه نه لري. له اسد آباد د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري.
کونړ ټول خپل د هر ځای د چکر وهلو او میلو د پاره مناسب دی، خو په هیواد کې رواني جګړې او بدامنیو خلک دې تاړکړي چې د غزینو ته لاړ نشي او نه هم حکومت تر اوسه په یاد ولایت کې کوم داسې مناسب ځای جوړ کړی چې هلته خلک ورشي او پکې د خوښۍ ورځې ولمانځي. د کونړ دوه تن اوسیدونکو په خپل سیمه کې د روان اختر د خوخیو پاړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم می اسماعیل دی. لمړی خټول هوادوال ته د اختر مبارکي ما او روسه د هغه مونږ چې په کونړ کې هیڅ یو پارک نه لرو که دری هم لرونو اغا چې د وسلوان مخالفینو په لاس کې امنیت دونه خنه دی. زمونږ د حکومت څخه غوښتنه دا ده چې مونږ ته پارکونه جوړ کړي. اوسنی اختر کې چې تاسو ګورئ دلته ماشومانو خوړ کې چې دی ټالونه چولی دي او زانګي.
زما نوم سلمان صافی دی او زه د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. د اختر مبارکي ټولو هیوادوالو ته وایم. د اختر په شپې ورځو کې د کونړ خلک د میلو د نشتون له کبله ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. هغه خلک چې توان لري هغې جلال آباد یا کابل ته د خپل اختر د لمانځلو لپاره ځي، خو هغه خلک چې توان نه لري هغې خپل اخترونه په دیرو کې یا د دغه خوړ غاړې ته لمانځي.
که څه هم چې ځوانان د میله ځایونو له نشتوالي شکایت کوي، خو بیا هم خپلې خوښۍ بې لمانځلو نه دي پرېښي او هر سړی د خپلې وسې اندازه دغه ورځې لمانځي. دلته څو تنه په یوه حجره کې راټول شوي ماشومان ته هم د لوبو او میله کولو د پاره کوم مناسب ځای نشته. د اسداباد اړوند دم کلی خوړ کې څو زنګوګانی او ټالونه لګول شوي او پکې ماشومان خپلې خوښۍ لمانځي. په کونړ کې د تیرو څو والیانو د حکومت پر مهال د ښځو او سړیو دپاره د دوه درې پارکونو د بنسټ ډبرې کیښودل شوې. یوازې بسیا د پټیو په پرې کولو او رسنیو کې د کار پیل کولو په راپورونو شوې ده. اوس هم د هغو پارکونو ځمکې همداسې پرتې دي. نه د ښځو دپاره پارک جوړ شو او نه هم د سړیو دپاره. خو د کونړ نوي ښاروال عبیدالله صافی ازادي راډیو ته وویل چې د یو نوي پارک د ډیزاین کارونه یې بشپړ شوي دي او په زړو پارکونو به هم کار پیل شي.
د اختر ورځو د میلې ځایونو یقینا چې په کونړ کې دغه نشتوالی لرو دغه د پارکونو کمښت دی. چې شپږ جریبه کې پارک جوړیږي انشاءالله د اختر په درېیمه څلورمه ورځ باندې په هغې باندې به معمالي کار شروع شي. دغه د اکثر ځایونه دولتي نه دي او ټول د خلکو شخصي ځمکې دي. ځمکو کمښت سره مخامخ یو، نو په دې اړه باندې به انشاءالله یو غټ سټیډیوم یا یو غټ پارک دلته په هغې د ډیزاین باندې کار شروع دی او شاید ډېر زر عملي کار شروع شي.
د کونړ اوسیدونکي تل وایي د ولایت درې او لرې پرتې سیمې د میله ځایونو جوړولو او چکر وهلو دپاره مناسبې دي، خو د امنیت کمزورتیا او د حکومت نه پاملرنې ورته د سیلانیانو تګ مشکل کړی دی. که چیرته په هیواد کې جنگ پای ته ورسیږي او سوله تامین شي، نو د چکر او میلو دپاره به له کونړ او نورستان بل ځای ته څوک لاړ نه شي او هر ځای کې به یې د خوښیو میلې جوړې وي.
ستاسو له پیغامونو
عبدالخلیل وردګ د هلمند ولایت څخه خبره کوم. ټول د افغانستان اسلامي جمهوري دولت مسلمانانو ته ټولو ته د اختر مبارکي وایم. د کوچني اختر اول په مخکې د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته د اختر مبارکي وایم. دوهم ټولو افغانانو ته چې په هر ګوټ د افغانستان یا په خارج کې وي ټولو ته د کوچني اختر د رارسېدو له کبله دوهمې ورځې د اولې ورځې مبارکي وایم. خدای پاک دې وکړي چې په ټول افغانستان ملت کې د خیر او د خوشحالۍ اختر شي. او دوهمه خبره مې دا پیغام دی د طالبانو ورونو ته چې دغه کوم خلک چې د سولې د حرکت غړي دي او دوی ګیر کړي نن څلورمه ورځ د ټولې بندیانو کړي دي. دا بار د خدای په خاطر باندې لکه د دغو اختر په خاطر دا یو غریب خلک دي د سولې غږ یې پورته کړی په ټول افغانستان کې په لطف خو ګرځېدلي او نن د طالبانو سیمې ته ورغلي چې د دوی په واک لاندې ده او هغلته هم ورک دي. ټول غریب خلک دي، کورونه ژوندونه میندې اولادونه یې پاتې دي، ټوله چغېږي کړېږي. د خدای په خاطر دوی دغه خلک باید لکه وسلام و احترام.
دا پکتیا سمکنه ورسوالی نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. دا کوچنی اختر مبارکی لومړی د ازادي راډیو قدرمنو همکارانو او بیا ټولو مسلمانانو ورونو ته د زړه له تله وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول عمر د اختر په څیر په خوشحالۍ در باندې تیر شي. الله تعالی دې د دې کوچنی اختر په پیرېدو سره په ټول ګران افغانستان کې سوله راولي. ازادي راډیو نه نړۍ نړۍ مننه کوم چې زموږ پیغامونه تر لوړ پوړو مقاماتو او ټول نړۍ پورې رسوي.
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم او د اختر مبارکي ورته وایم او د روژې او د تراو د ټولو عبادتونو خدای پاک قبول کړه. امر ته دعاګانې کوي. الله مو وسه د خدای په تخنیکی چارې پر مخ دغه میسه نور مو وخت نه ضایع کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ستاسو پیغامونه چې د ازادي راډیو په سبتهونکو ماشین کې مو پرېښو کورمو ودان پیغامونه مو هغه ده واورېدل. تل خبرو د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه لرو خو اوس سالی محمد سالی په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د جرمني د عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه څرګندونې کړې دي. شغلی خلیلزاد نن سهار په ټویټر کې لیکلي چې د جرمني په پلازمینه کې د پرون او وړمې ورځې خبرې رغون کوي. د افغانستان د سولې ولسي حرکت وایي چې وسله والو طالبانو یې شپږ ملګري خوشې کړي دي، خو دغه حرکت وایي چې لا هم د خپلو شلو ملګرو په اړه معلومات نه لري چې څلور ورځې مخکې یو ځای د هلمند موساکله ولسوالۍ ته ورغلي. مشکوک افراطي وسلولو د مصر د شمال په ناکراره ټاپو وزمه سینای کې پر یو پوسټه حمله وکړه. د مصر چارواکي وایي په پیښه کې د مصر لښته لږه لس امنیتي پوځیان وژل سوي دي. په سودان کې پر مظاهره چانو د پوځیانو او ملیشه ځواکونو د دوه ورځنیو فشارونو په نتیجه کې شپېته کسان وژل سوي دي. د چین ولسمشر شي جنګ پین نن په کرملین کې له روسي چارواکو سره خبرې کوي. روسي چارواکو د هغه سفر د ملګرتیا او اقتصادي اړیکو په برخه کې یو نوې باب بللی دی. او د کرکټ د 2019 میلادي کال نړیوال جام د سیالوی په لړ کې نن هندستان له جنوبي افریقا سره لوبه کوي. دغه لوبه د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیلېږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود النافی همت يم او تاسو ته زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې د هلمند ولایت محلي چارواکو په وینا سشکال مرکزی ادارې دوی ته د کوکنارو اړولو عملیاتي پلان نه دی ورکړی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
د حامد کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې دوه کسان بهر ته د شیشې د قاچاق پر مهال ونیول شول. د حامد کرزی نړیوال هوایی ډګر د سرحدي پولیسو په خبر پاڼه کې راغلی چې دا دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې 9 کیلوګرامه شیشې د ځان وچولو په دسملونو کې پټه کړې و. په تیرو دوه اونیو کې دا څلورم ځل دی چې له دې هوایی ډګر څخه بهر ته نشي مواد قاچاق کیږي. د کورنیو چارو وزارت له نشه موادو سره د مبارزې معینیت د معتادینو په اړه د یوې نوې طرحې په اړه خبر ورکوي. له نشه موادو سره د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق د معتادینو د یو روغتیایي مرکز د لیدلو پر مهال د دې طرحې په اړه خبر ورکړ. خغلی اورتاق وویل چې د دې طرحې له مخې به په کابل ښار کې معتادینو ته ځانګړي ځایونه ټاکل کیږي او هلته به ژوند ته پام کیږي. دا طرحه د کورنیو چارو وزارت جوړوي چې د عامې روغتیا او د کار او ټولنیزو چارو وزارتونه به په عملي کولو کې مرسته ورسره کوي. امنیتي ادارو له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته یویش قضیې سپارلې دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویاند خالد موهید ازادي راډیو ته وویل دوه دېرش کسان چې دوی ښځې وي څه د پاسه 100 کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاقو په تور نیولې دي. د تورانو کسانو ته یویش قضیې جوړې شوې چې د سیړونو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوې دي. خغلی موهید زیاته کړه چې تیرونه د دې مرکز محکمو پر څو تورانو کسانو حکمونه صادر کړل.
تیره اونی اولس کسان د نشئی موادو د قاچاقو په تور نیول شوی چې د عدلی او قضایی مرکز ابتدایا او استیناف محکمو له 15 څخه نیولی بیا تر 14 کالو پورې په بند باندې محکوم کړل. لدی کسانو سره 3 کیلوګرامه هیروئین، 14 کیلوګرامه مورفین، 12 کیلوګرامه تریاک او 903 کیلوګرامه چرس نیول شوی دی.
په دې نیول شویو کسانو کې اتو یې غوښتل چې نشئی مواد د هوایي ډګرونو له لارې بهر ته قاچاق کړي. په نیمروز ولایت کې نږدې 300 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د نیمروز د امنیت قومندانۍ لخوا رسنۍ ته په لیږل شوي خبر پاڼه کې راغلي چې له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کنګ ولسوالۍ کې د نشئی موادو پر یوه زیرمه برید کړی او په نتیجه کې 288 کیلوګرامه تریاک نیولی دي. د دې پیښې په تړاو تر دې مهاله څوک نه دي نیول شوي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 40 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت امنیت قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې پولیسو په روداتو ولسوالۍ کې 15.5 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول شول چې په یو موټر کې د جلال آباد ښار ته قاچاق کېدل. په دوهمه پیښه کې 6 کیلوګرامه هیروئین هغه مهال ونیول شول چې په یو سراچه موټر کې له غنیخیلو ولسوالۍ څخه یوې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق کېدل. د نشئی موادو د قاچاق په تور دواړه موټر چلوونکي نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشئی موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب شمت کړی دي. په جاره راپور لرو چې د هلمند ولایت محلي چارواکو په وینا سرشکال مرکزی ادارې دوی ته د کوکنارو عملیاتي پلان نه دی ورکړی.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ډیر کوکنار کل شوی د ځکه چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې وتلي ولسوالی وي.
په دې اړه هم راپور لرو چې پرو سرشکال 3000 کسان د نشئی موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي.
دویمه مسله دا ده چې د دې موادو د قاچاق نه جنایي ډلې او تورستان هغه استفاده کوي.
د تنباکو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم راپور لرو. په دې راپور کې به واورئ چې د عامې روغتیا وزارت په وینا پر تنباکو باندې د مالیاتو له لارې لاسته راغلي پیسې به د محتاجینو په درملنه باندې لګول کیږي.
دلته د مای تنباکو دکان ده او حکومت بیخي دکان ته راغلی نه ده تر اوسه پورې. هېڅ یې ویلي هم نه دي چې دکان بند کړي یا مالی زیاتوم در باندې.
احمد شاه د خپل محتاج زوی د ناخوالو په اړه کیسه راته کوي.
نه پلار پیژني، نه مور پیژني، نه عزت پیژني، نه خپل پیژني، نه پردی پیژني. شرم نه یی پکې، حیا نه یی، اوچت کې دیوالو زی خپلوي مینه محبت لا چې و ماتم اسمان ته جکسي.
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم هېروي.
ولې دومره ورخته؟
بس حاجی صاحب نورې څه کوي؟ تبا شلو تبا. ایګاش په پولیسو زموږ دوه موټر یې روینلی ولی دی.
تیز غم مکوا، زما چل زده چې څنګه دې تاوان مخاوني سم.
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. سشکال د هلمند په اتول سوالیو کې کوکنار کړل سوي و. خلدی اتول سوالیو څخه حکومت یوازې په سلورو سوالیو کې د کوکنارو عملیات کړی دي. د هلمند والی ویان عمر زواک آزادی رادیو ته وویل قسم سشکال مرکزی ادارې دوی ته د کوکنارو اړول عملیاتي پلان نه دی ورکړی. خودی بیا هم د محلي ادارې د پلان لمخي زر جریبه زمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. په دې اړه د هلمند ولایتي شورا وایي چې په هلمند ولایت کې د طالبانو له خوا د کوکنارو کښت لارې اوارول او د دولت له خوا د کوکنارو اړولو په برخه کې د عملیاتي پلان شتوالي هغه عوامل دي چې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت دوام مندلی دی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاس ترنک وړاندې کوي.
سحکال د هلمند ولایت په ډیرای سیمو کې بیا کوکنار کرل سیوی او د افغانستان د مرکزی ادارې له خوا د کوکنارو اړولو هیڅ ډول عملیاتي پلان نه دی عملي سوی. د هلمند والی ویان عمر زواک آزادی رادیو ته وویل سحکال په خانشین، دیشو، موساکلا، نوزاد، سنگین، واشیر، مارجا او لخکرگا ښار په ځینو سیمو کې کوکنار کرل سیوی دي. ښاغلی زواک وایي که څه هم په دې سیمو کې تاریاک ټول سیوی خو مرکزی ادارې تر اوسه پورې هم دوی ته د کوکنارو اړولو عملیاتي پلان نه دی ورکړی.
کوم ولسوالی کې کمپاین تر سره سوی دی، نهر سراج ولسوالی ده، کرمسیر ولسوالی ده، نادالی ولسوالی سیمې دي، او ځینې د واشیر ولسوالی هست سیمې هم پکې شامل دي. په دې کمپاین کې تقریبا د زرو شاوخوا په جریبو ځمکه په غوځای کې کنار چې کړل شوي وو هغه په بشپړه توګه تخریب شوي. لامل همدا و چې ټول پرسونل مربوط په دې و مصروف په دې و چې هلته عملیات وکړي، او په هغه سیمو کې چې هغه ځایونو کې وسلوال مخالفینو هغو بریدونه کول د هغوی د مخنیوي لپاره، او بل دا چې خپله په ولایتي کچه باندې منتظر د مرکز هدایت ته و چې تر څو هغه څنګه کولی شي کوم ټارګیټ ورکوي او یا هم بل کوم پلان لري.
د هلمند د محلي ادارې د معلوماتو پر اساس طالبان تر خپل واکلان د سیمو کې بزګر په زور د کوکنارو کرلو ته اړ باسي، خو افغان ځواکونو هڅه کړې چې دا سیمې له طالبانو څخه ونیسي چې په دې ډول به د نشئی موادو د کښت او تولید مخه هم ونیول سي. په 2013 کال کې د افغان دولت او ملګرو ملتونو له جرمونو او نشئی موادو سره د مبارزې ادارې ګډه سروې ښیي د افغانستان په سلو کې 98 کوکنار په 8 ولایتونو کې کرل کیږي چې هلمند ولایت د دې لیست په سر کې راځي. د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان وایي د هلمند شمالي ولسوالۍ چې د طالبانو تر واک لاندې دي هلته 3 فصله کوکنار کرل کیږي. ښاغلی افغان د کوکنارو د کښتونو پر ضد د دولت مبارزه پڅه او ناکامه بولي.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ډیر کوکنار کرل شوی دی، ځکه چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې وتلي ولسوالۍ وي، هلته 2 فصله او 3 فصله تاریا کرل کیږي. او په دغسې جنوبي ولسوالیو کې چې د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې نه دي، په هغو ولسوالیو کې طالبان وغواړي په هغه سیمه کې چې کوکنار بند شي هغه په یوه اعلان په یوه امر بندولی شي. د دولت چې دغه په خوله وایي هغه عملیاتونه وکړي، دغه سیمې چې د خلکو غوښتنه ده باید لاسته راوړي او دوی پر خپل اوضاع باندې ځانونه مسلط.
د هلمند محلي اداره په داسې حال کې د مرکز لخوا د کوکنارو اړولو د عملیاتي پلان نه درلودلو خبر ورکوي چې له کورنیو چارو وزارت سره د نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د ادغام کمیټه پر ادغام او یوځای کېدو کار کوي.
محمد ایاز ترنکو چې په هلمند ولایت کې د کوکنارو اړولو په اړه راپور اوروه. په راپور کې د هلمند محلي چارواکو ویلي و چې سږکال مرکزي ادارې دوی ته د کوکنارو اړولو لپاره عملیاتي پلان نه دی ورکړی. اوس ننګرهار ولایت ته ځو او هلته د نشي موادو د سوځولو حال درکوو. په تیر یوه کال کې د افغانستان په کچه څه باندې 3000 کسان د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوي دي. د کورنی چارو له نشي موادو سره د مبارزې د عملیاتو رئیس جنرال اسمت الله بلوس په ننګرهار کې د نشي موادو د سوځولو پر مهال وویل له نیول سوو کسانو سره لسکونه ټنه نشي مواد نیول شوي دي. جنرال بلوس زیاته کړه د دې نشي موادو ګټه مافیایي ډلو او وسلوالو مخالفینو ته رسېده. له بلې خوا د ننګرهار والی وایي چې د نشي موادو ګټه د مافیایي ډلو او دولت د وسلوالو مخالفینو تر څنګ جنایي ډلو ته هم رسیږي. په دې اړه به زموږ د همکار شاه محمود شینواری راپور واورو.
د کورنۍ چارو وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د عملیاتو عمومي رئیس جنرال اسمت بلوچ په ننګرهار کې د نیول شوو نشئی توکو د سوځونې پر مهال رسنیو ته وویل چې د هیواد په کچه د یو کال په جریان کې 613 ټنه بیلابیل ډول نشئی توکي نیول شوي، چې په تړاوي څه باندې 3000 کسان هم عدلي او قضایي ادارو ته پیژندل شوي.
د ټول افغانستان په سطح 613 ټنه تلیفونونه او مخدره توکي نیول شوي دي. 3200 نفر هم مظنونین په دې تړاو محاکمو ته لیگل شوي دي او ټول قانوني مراحل یې طی کړي دي.
د ننګرهار امنیت قومندان جنرال عبدالرقی مبارز وایي دغه نشئی توکي چې د سرخ دیوال په سیمه کې وسوځول د تیرو شپږو میاشتو په جریان کې د مختلفو عملیاتو په پایله کې نیول شوي وو.
از شش ما به طرف مواد مخدر گرفتار شده و عملا امروز ما اینجا حریق کردیم با حضور داشت جناب والی صاحب و هیئت اعزامی که از مرکز آمده بودن. این قضایا تقریبا 317 واقعه داشت ما در امی مواد مخدر که 13658 کیلو مواد مخدر مختلف نوع شاملش بود که امروز ما عملا حریق کردیم.
په ورته وخت کې د ننګرهار والی شاه محمود میخیل وایي د نشئی توکو د کښت او قاچاق پر ضد کمپاینونه روان ساتلي. دی وایي د نشئی توکو د کښت او قاچاق نه اساسي ګټه جنایي او تروریستي ډلو ته ځي.
دویمه مسله دا ده چې د دې موادو د قاچاق نه جنایي ډلې او تورستان هغه استفاده کوي، د هغه اصل ګټه هغه ته ځي، د قانون ته نه ځي. د قانون ډیره کمه ګټه دی نه لاسته راوړي. نو خوشبختانه چې په ننګرهار کې دا هلې ځلې زیاتې شوې دي.
ولایتی اداره وایي په دې وروستیو کې ګډو امنیتي ځواکونو د ټولو قاچاقي موادو پر ضد جدي مبارزه پیل کړې. د کتونکو په اند په ډېری سیمو کې د وسلوالو ډلو شتون او د ناامنۍ اساسي لامل په هغو سیمو کې د نشهیي توکو کښت او قاچاق ته د زمینې برابرول دي. دوی وایي که چیرې د نشهیي توکو کښت او قاچاق مخه ونیول شي په هیواد کې د ناامنۍ مخنیوی ستونزمن دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي راډیو څخه اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر منځنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدل سي. اوس ته تمباکو د نړیوالې ورځې موضوع اخلو. د مې د میاشتې 1 نیټه د تمباکو د مخنیوي نړیواله ورځ ده چې په افغانستان کې هم یادونه کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي چې په افغانستان کې تمباکو ډیر کاریږي، ځکه نو دوی غواړي چې پر وارداتو یې مالیه 2 برابره لوړه کړي. د دې کار هدف دا دی چې له یوې خوا د تمباکو استعمال راکم سي او بل دوی غواړي چې له دې لارې لاسته راغلي پیسې د محتاجینو په درملنه باندې ولګوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې هم د تنباکو کښت او تولید لري او هم یې خلک د نسوارو او چلم په بڼه استعمالوي. د دې تر څنګ تنباکو د پان او سګرټو په بڼه هم د باندې څخه افغانستان ته راوړل کیږي. د عامې روغتیا وزارت د تنباکو استعمال د تنفسي او زړه د ناروغیو لامل بولي. له همدې خاطره ولسي جرګې 15 کاله مخکې د تنباکو د کنټرول یوه طرحه تصویب کړه چې په دې طرحه کې د مالیې د لوړوالي او عامه ځایونو کې د استعمال د مخنیوي غوښتنه هم پکې شوې وه. سمیع الله او حاجی عبدالواسی په کندهار او غزنی ولایتونو کې د تنباکو د کښت او کاروبار خبره کوي. دوی وایي چې پر دوی باندې مالیه نه ده لوړه شوې.
د ایمانم سمیع الله ده او دلته د مای تنباکو دکان ده. حکومت بیخي دکان تر اغلی نه ده تر اوسه پورې. هیڅ یې ویلیم نه دي چې دکان بند کړي یا مالیه زیاتوم در باندې. موږ هلته ارزانه اخلو، دلته قیمت ورکوو، موږ تر شي تنباکو ګټه کوي، ځکه کاروبار م جوړ ده. دغه بریژنه سیزن هر وخت سیزن لري.
عجب لاسه د کندار خپل تنباکو کوي، لمنډه کوي، روزګانه کوي. تقریبا زه د 15-16 کاله کیږي چې په دې کې سباخته یم. در اوسه پورې کوم حکومت صدا خوښ لري موږ سره په دې کې همکاري وکړي او بل موږ ته جوازونه راکړي. دوی موږ ته وایي چې دا جوازونه نه لري.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر جهانزیب مومن وایي چې تنباکو د انسان له غاښونو څخه نیولې بیا تر تنفسي سیستم پورې د بدن ټولو غړو ته زیان رسوي او د احتیاط سبب کیږي.
تنباکو چې دا په خپل ترکیب کې نیکوټین لري او نیکوټین خپل مضره اثرات په وجود باندې لري چې هغه مثلا اول کبه استعمال شي که دا په دود شکل لکه چلم کې یا سیګریټ کې چې دا په وجود کې په دماغ باندې، په شش باندې، په قلب باندې او مرور د زمان سره ټول وجود باندې تاثیر کوي چې په وخت یې رد سره د تقلبي تکلیف پیدا کیږي، ستړیا پیدا کیږي.
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د تنباکو د معتادینو کره شمېره نه ده معلومه، خو د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ازادي راډیو ته وویل چې د تنباکو له استعمال سره سم د معتادینو شمېر په داسې حال کې ورځ په ورځ ډیریږي چې درملنې ډیر لګښت واړي. ښاغلي فیروز زیاته کړه دوی غواړي چې پر تنباکو باندې د مالیاتو له لارې لاسته راغلي پیسې د معتادینو پر درملنه باندې ولګوي.
منابع مالی محدود است،
زموږ مالی سرچینې محدود دي، بهرنۍ مرستې ورځ په ورځ کمیږي. دولت هم دا توان نه لري چې په یوازې ځان له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي. موږ پر تنباکو مالیه 2 برابره لوړه کړې ده. هدف مو دا دی چې له دې لارې د معتادینو د درملنې لپاره مالی سرچینې پیدا کړو. موږ کولای شو چې له دې لارې په کال کې له 150 څخه نیولې بیا تر 500 میلیونو ډالرو پورې پیسې روغتیایي سکتور ته ځانګړې کړو. په دې ډول به وکولای شو چې د بهرنیو مرستو د کموالي ځای ډک کړو.
د مالی وزارت وایاند شمروز خان مسجدی ازادۍ راډیو ته وویل هغه تنباکو چې افغانستان ته راوړل کیږي 15 ډوله مالیات ځینې اخیستل کیږي، خو په دې مالیاتو کې له دوی څخه نوې غوښتنه نه ده شوې.
د تنباکو تعرفې مختلفه فیصدی باندې دي، که خام تنباکو تقریبا راځي 15 فیصد باندې او د پان مسالې تنباکو په 10 فیصد تعرفې دي، غیر متجانس تنباکو 10 فیصد، بیا په دې کې سیګریټ په 10 فیصد تنباکو، نسوار او نور موارد په 10 فیصد تنباکو باندې وارد دي. کم تعدیلات چې وزارت مالیه ته په قانون کې راغلي دي په همدغه تعرفې کې موجود دي. داسې تر اوسه کوم قانون مونږ ته نه دی رسیدلی چې په هغه په اساس تعرفې اوچتی شي.
د تنباکو د کنټرول په قانون کې راغلي چې که څوک په داسې سیمو کې تنباکو استعمال کړي چې هلته ګڼه ګوڼه ډیره وي، نو 300 افغانۍ جریمه کیږي. د دې جریمې خبره په داسې حال کې کیږي چې کابل ښاروالۍ په 1990 شمسي کال کې د دې قانون پر اساس د کابل ښارناو پارک، د افغانان او د هبوري پارک کې د تنباکو استعمال منع شوی و، خو اوس ښارناو او د هبوري پارکونه د تنباکو د استعمال تر څنګ د معتادینو په استوګنځایونو اوښتي دي.
مسکا وتکوه چې د تنباکو د نړیوالې ورځې په مناسبت یې راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د عامې روغتیا وزارت په وینا پر تنباکو باندې د مالیاتو له لارې لاسته راغلي پیسې به د محتاجانو پر درملنه باندې لګول کیږي.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 سلویخت 0 800 22 55. اویا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی له لارې خپل پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر 2016 مزنی سپو خبريږي او واستہ خاطرې واردی. د پروان ولایت اوسیدونکو احمد شاه د خپل معتاد زوی د ناخوالو پاره اکثره تکوي. دی وایي چې یو زوی مخکې معتاد او بل زوی هم د خپل رول لامل په نشو اختاسو. دا چې د معتاد څومره د خپل سمجری پلار کورنۍ او ټولنې د وجو باردی، په دې اړه د معتاد پلار احمد شاه زمول همکار فرید حلیمی سره د زړه خواله کړې ده.
زه احمد شاه د پروان ولایت د باګرام د ولسوالۍ د زباشي د کلی اوسیدونکی. زما خپل زوی یوسف خان میږي چې 15 کاله ملي اردو کې تیر کړي او پس له 15 کاله اردو نه نو بیا دای په دغه ملختس. ما ورته ویل چې وزوی ته خو ډیر بیدار او هوښیار او تکړه غښتلی سړی وي، دا دې څه وکړ؟ د ده یو بل ورور هغه پې اخته و. نو ما ویلې چې دا ورور مې څنګه دا شی نشي بس کولی، لکه ده به ډیر ټینګار کړي چې دا بس کوو مړ کیږي نه. دا وایي ما پخپله دې ته اقدام وکړ چې دا وکړم چې دا څنګه شی ده چې انسان یې نشي خوشي کولی. شپږ میاشتې یو کال یې پرېږدي، یو نیم کال یې خوشي کړي، بیا پې راسي، بیا یې راولم، بیا اته میاشتې نهه میاشتې کال ښیي، بیا چې کله دی دا کار وکړه بیا زه راولم، لکه داسې دوامداره تداوی پرې کوم. دې سره زه ما څه کوي، ټول قوم، ټول همسایگان، ورونه، خوندې، خپل خپلوان ټولو سره په عذاب دي. دا هر څه شته لاسه چې پوډر نه یې په دې تا سر باندې هم سرپا نه کړه، نه پلار پیژنې، نه مور پیژنې، نه عزت پیژنې، نه خپل پیژنې، نه پردی پیژنې. اوس داسې یو جای بل جای ته لاسه چی، لکه دی چې کومه غلا کړه د پوډرو لپاره، هغه رسوا سوې ده په درو همسایه کې، په کور کې، په کلي کې. ډیر احترام یې ورته کړ، خو هغه خبره وستلې ده له منځه. نه دې چا خیر پیژني، نه خیرات پیژني، شرم نه یې پکې، حیا نه یې، اوچت کې دیوال وځي، خپلوي، مینه، محبت لاړ چې وماتم اسمان ته جګسي، نور یې په سترګو ویني، ویني محبت چې دا یې نه یې، خو بیخي بیخي زه درته وایم چې دا مور، خور، پلار دې نه شیرین چای نسته، دا نه خپل ناموس یا زوی دې نه به شیرین چای. دا دغه څنور ورته ښکاري چې لکه ایرانه ایریا یا خاورې درته وخت په ما خو شخصا دومره تاثیر کړی ده چې زه درته وایم چې تقریبا د ما عمر به شپږ او 50 کلو ته رسیدلی. کله چې دوی په دې عمل اخته سوي دي، نو ما به سي په وطن کې یا کار یا کسب مې کې، یا به منډه خیر شر به مې پیکه، نو ستومانی ما نه درلره، نه دې مغزو، نه دې زړه، نه دې لاسو. خو اوس تاسې باور په خدای وکړئ په ما ګناګانې مکې، ته د سپیشرۍ پورې نه سم تللی. شکر راته پیدا سه له ډېره تشویش له دې راغله.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وهڅول.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت، افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه،
د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځ شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامي کې صدا څه ده چې اجي موسا خان په باغ کې ناست وي چې د هغه یو کاروباري شریک بشیر راځي. بشیر د پولیسو له خوا د دوو موټرو نشي موادو د نیولو خبر راوړي، خو موسا خان هیڅ نه خفه کیږي او وایي چې دا دومره خبره نه ده، ځکه چې دوی د نشي موادو د قاچاقو لپاره نوې نقشه لري. دا چې دا به څه ډول نقشه وي او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام بشیر، خدای دې خیر کی، ولې دومره ورخته؟
بس اجی صاحب نوري څه کوي؟ تباشولو تبا.
څنګه تباشولو؟
هم دا اوس خبر شوم چې بیگاش په پولیسو زموږ دوه موټر یې روین نیولې دي.
یاره بشیر ډیر ډارانه، ته خدای ته دې پولیسو نه هم ډاریږي.
نو ولې بنه ډاریږم اجی صاحب، نو ویني چې پولیسو زموږ دوه موټر یې روین ونیول، دا خو لک تاوان نه دی.
تیز غم مکوا، زما چل زده چې څنګه دې تاوان مخه ونیسم.
څنګه چل دې زده دی؟
متل دی وای، لغه بلا مې ورګه چې نسلری پولیس هم نسلری. ته واز دومره معلومات راکا چې دا هیروین پولیسو چیرې نیولې او کوم قومندان نیولې دي. زه پولیسو ته پیسې ورکوم او خپل هیروین زین را خوشی کوم. دا کار خو موږ سو واره کړی دی.
یار فکر نکوم چې دا وړې دي شړې شي، دا ځل دا کار امکان نه لري.
ولی
زکه چې پولیسو هیروین لنیولو سره سم سو زولې دي.
دا خو ډیره بد شوه
جی صاحب، دا خو ډیر تاوان دی، اوس به څه کوو؟
هو ډیر تاوان دی، خو غم مکوا، مونږ بل لار هم لرو.
څه ډول لار؟
باید د قاچاق لارې چارې بدلې کو.
د قاچاق لارې به څنګه بدلې کو؟
تر دې وروسته به په خزو قاچاق کو.
د خزو قاچاق به څه ګټه ولري؟
ګټه دا ده چې په افغانستان کې خلک خزو ته ډیر احترام لري. عام خلک خو څه کوي چې پولیس هم نه تلاشي کوي.
نو خزینه پولیس خو هم شته.
خزینه پولیس دومره لګې دي چې د خارونو هم نه بس کیږي. لوی لارې خو لا پرې ده.
رښتیا هم خزینه پولیس لګی دي، خو د قاچاق لپاره به خزې لکوم کوو.
غم مکوا، زه سو سو پوډریان لرم، لګ ډېرې پیسې چې ورکو دغه خزې په ډېرې خوشحالي قاچاق ته غاړه کیږي.
رښتیا هم که ډېرې پیسې ورکو کار را سره کوي.
ته دا سه وګڼه چې 50 خزې دي، هر یو چې د ورځې 2 کیلوګرام هیروین قاچاق کړي، د 100 کیلوګرام 100 کیلوګرام ډېر شي دي.
رښتیا هم چې ډېر شي دي.
اول به اوسو خزو ته هیروین په لاس ورکو، کله چې پوښلو چې دا لاره کامیاب ده، بیا به ډله غټه کو. بس سر له سبا په دې کار شروع کوو، وبه ګورو چې څه کیږي.
السلام علیکم استاذ.
وعلیکم السلام قومندان صاحب، سړی مسی
لکوم راغله او چیرته زی؟
لکندهار را روان شوی یو، هرات ته ځو له خیره سره.
څه شی در بار کړی دی؟
سواری را سره دی قومندان صاحب، بل څه نشته.
اجازه ده چې موټر تلاشی کو؟
و ولی نه، مهرباني وکړئ قومندان صاحب، تلاشی یې کوي.
سر مې نه چاره، ما د موټر په لټو کو. دا ما موټر دی چې مونږ ته راپور راغلی وو، ورپور ته شوی وازه خزی تلاشی کا.
سمه ده قومندان صاحب.
خوری تل سیج څخه را پورته شه.
ها دا دې پورته شوم.
دا غوټه دې چا ده؟
زما ده.
اجازه ده چې وی ګورم؟
هو وی ګوره.
په دې پلاستیکي کڅوړه کې څه شی دی؟
دا 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 مالګه ده.
بل څوک در سره شته؟
نه یوازې یم.
ولې په هرات کې مالګه نه و چې ته یې له کندهار راوړې؟
دا خاصه مالګه ده، آیوډین لري. ډاکټر راته ویلی دی چې دا مالګه ښه ده. دا مالګه په هرات کې نه پیدا کیږي.
خپل خو بې عقل یې، پر مونږ دې هم دې بې عقلانو ګومان کړی دی. ته فکر کوي چې مونږ مالګه هیروین نه سره پیژنو؟
خدای دې نه کوي، ولې به بې عقل یې؟ هیروین به قسم په خدای کا په سترګو مې لیدلی وي.
قومندان صاحب
څه خبره ده؟
د دې ښځې سره دوی کسوړي هیروین دي، دا هماغه خزه ده چې مونږ ته راپور راغلی وو.
لاسونه ور وتاړه راخته یې که چې د پولیسو قومندانۍ ته بوزو.
سمه ده قومندان صاحب، لاسونه پورته که.
د خدای دپاره واړه بچیان لرمه، هغه به څه کوي؟ ما خوشي کوي.
چپ شا ټګمارې، هغه څوک چې ته یې پوډر وخته کوي هغه هم واړه واړه بچیان لري، ته خپله ګټه کوي او نور خلک پوډریان کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.